رادیو کابل.
اساسی او بشری حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونه درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه مني. په تیر خبرونه کې مو د میراث د حق په اړه خبرې وکړې. دا د بحث دویمه برخه په دې خبرونه کې کوو. د خبرونه ملما مو هم د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستيال ښاغلی عبدالسبحان مصباح دی. مصباح صاحب، په دې وغږی کو چې کله د یو چا زوی مري خو لمسی وي، په کوم صورت کې هغه لمسی د میراث حق اخیستلی شي او په کوم صورت کې محرومیدلی شي؟
یو بحث په محرومیت د میراث کې همدغه دا چې د خلکو د پوهې د ټیټوالي او تر څنګ یې د مذاهبو د اختلاف په ترڅ کې ځینې داسې ناوړه استفادې خلک کوي چې هغه مسای چې د نیکه اصلي مسای اوسي، یعنی نسب یې نیکه پورې اړه ولري، هغه پکې محرومیږي. یعنی د یو چا زوی مړ کیږي ولې له هغه زوی نه اولاد پاتې کیږي او نیکه ژوندی اوسي. بیا چې نیکه مړ شي وروسته نو دغه ترونه راجیخ شي، د محرومیت مسله را مطرح کی. حنفی فقه داسې وایي چې که چیرته ورکړل شي ښه ده، ښه خبر ده، خو که ور نکړل شي نو کم حقوقي معایدات تر شانه لري، یعنی ضمانتي اجرایوي تر شانه نشته ورته. له دې نه نارینه و معمولا نارینه و ښځینه په ټولو کې په افغانستان کې غلطه استفاده کوي او دغه لمسی له دغه حق نه محرومیي. دا موضوع په داسې حال کې ده چې د موږ د مدني قانون د څلورو فقه نه جوړ شوی ده. هغه حنفي فقه ده، حنبلي ده، شافعي ده او مالکي ده. په حنبلي فقه کې اصل دا ده چې که یو څوک د پلار د نیکه په مخ کې مړ شوی اوسي نو نیکه یې د واجبه وصیت تر عنوان لاندې یو حکم راغلی ده، او دا د مدني قانون په 2102 ماده کې په واضح توګه راغلی ده چې د ثلث د مال نه به دی مستفیده کیږي. یعنی که یو څوک مړ کیږي هغه د وصیت واجبې تر عنوان لاندې راځي او وصیت واجبه به قاضي کوي، ځکه قاضي ولی د ټولو ده. په شرعي لحاظ باندې که یو څوک خپل دوست نه لري، خپل ولی نه لري، نو عادل شخص په هغې ټولنه کې قاضي ده چې د هغه په حق به داسې قضاوت کوي چې هغه به له محرومیتونو نه خلاصوي. نو په دې هکله په وصیت واجبي بحث په مدني قانون کې راغلی ده، او دغه لمسی چې موږ وایو چې نواسی بی نصیب یا بی نصیب المسی، دغه اصطلاح یوه مردوده اصطلاح ده، او هر هغه څوک چې دغسې یو لانجه یا دعوا لري هغه که محکمې ته مراجعه وکړي، محاکم د اساسي قانون په 113 ماده په اساس، د مدني قانون د 2 ماده پر اساس باندې اصل داده چې د قانون په اساس باندې باید حکم حل فصل کی. نو مدني قانون په 2 ماده کې دا راغلی ده چې په یو موضوع کې قانون شتون ولري، عرف ته اړتیا نشته. که حنفي فقه کې اوش شتون نه لري نو بیا هغه به د عرف په اساس باندې چې عادلانه عرف اوسي حلیږي. یعنی قانونگذار دا ستونزه حل کړې ده، او خصوصا د هغه څوک چې پلاری دی نیکه پا مخی مرد شوی بوسی او آغا تا نواسی بی نصیب ویو، دا مسئله اس رد ده، او هر چوک کولیشی چه مراجعه و که یوازی تفاوت دوگه نده چه که خزینه وسی، یعنی المسی وسی، آغا یوازی هم آغا مسی کولیشی، دی هغه اولاده چه فروعات هر چوک وسی آغا نشی کولی چه بیا دعوه و که زکه آغا بیا پردی کیگی لری کیگی، ولی که حلک وسی دی هغه اولادونه چې هر څونه چیت وسی، دا هم په اندغه مدني قانون کې د 2102 ماده پورې په ټوله کې د وصیت واجبه په ارتباط باندې بحث راغلی ده، او دا مسائل ټول حل کړي دي.
په بل مورد کې که فرضاً یو زوی له پلاره بیلیږي، اوس داسې پیښیږي هم چې پلار حق نه ورکوي، په دغسې حالت کې دغه زوی کولی شي له پلار څخه د میراث غوښتنه وکړي؟
هو، دا یو بحث ده چې محرومیت له میراثه. ځینې داسې اصطلاحات هم شته چې یو پلار جګیږي وایي چې فلانی زوی د ما عاق ده، یو اصطلاح موږ لرو، یا یې محرومیي. دا شی نه کیږي. د میراث د محرومیت دوه خبرې دي، یا به د اسلام د دایره نه خارجیږي، کفر ته رسیږي چې یو څوک چې مرتد شي، یا به یې پلار د خپل وژلی اوسي. د پلار په قتل باندې او د اسلام د دایرې نه په خارجې دو کې له میراث محرومیږي. پرته له دې نه هیڅ څوک هم د میراث نه نشي محرومیدلی. یعنی که یو پلار ووایي چې د ما زوی ما عاق او د ما له میراث د حق نه محرومه شو، دا په ویلو باندې نه کیږي چې یو څوک محروم شي، مګر دا چې یو پلار د خپل په ژوند کې خپل ملکیت یو چاته بخشش کی، هغه بخشش یې که بل زوی وسی، که ښځه وسی، که لور وسی، که پردی سړی وسی، او یا هم وصیت وکړي، خو وصیت یوازې پر درېیمه حصه د مال پورې ممکنه وسی، ممکنه ده له هغه نه پورته وصیت هم جواز نه لري. یعنی پلار نشي کولای چې د خپل زوی په خپل ژوند کې له میراث نه محروم کی. محرومیت یا آقوالی دو اړخ لري، هم مادی او هم معنوي. یعنی که دغه د محرومیت مسله دسی راځي چې هغه د بخشش یا د نور په اساس باندې وسی، هغه به یوازې د مال مسله وسی، ولی معنوي حق دی او اولاد لپاره چې د پلار د نوم حق ده، د نسب حق ده، دا په هیڅ عنوان باندې که حتی په پده د دین له دایرې نه وزي، که د قتل مسله هم مطرح کیږي، د دغه معنوي حق نه نشي محرومیدلی. یعنی دا حق ورسره ده او دا محرومیتونه، یعنی مطلب دا ده چې دغه محرومیت په شرعي لحاظ باندې د پرته له دغه دوو شرطونه نور محرومیت نشته، چې هغه یو د کفر موضوع وسي او یو هم د یو څوک خپل پلار خدای مکړه په قتل ورسوي، به په دې صورت کې د میراث د حق نه محرومیږي.
په افغانستان کې د میراث پیش یا توزیع ډېرې ستونزې جوړې کړي، اړیکې خرابې کړي، دښمنۍ رامنځته کړي او حتی قتلونه پکې شوي. د دې لپاره چې په مناسب ډول په ښه ډول دغه میراث وویشل شي، کوم خبر ته باید پام شي؟
او دا ډېره مهمه مسله ده. تر ټولو ښه لاره داده چې کله مرگ یو طبیعی کار ده او ژوند او مرگ دواره ده خدای تعالی لخوانه یو موهبتونه دی، یو هدیه دی چه خلکو تا ورکول کیگی. نو چه کلا یو توک مر کیگی، فقط بهترین لاره امدغه ده چه ده اندغه شرعی احکامونه پا استفاده پا عرفی توگه، یعنی پرتل ده چه پا محاکم و بیروبار جور کی، لیو حقوق پو سره، دیو خملا سره، تکلملا سره، یا دیو شرعی احکام بلو سوک چه پا میراس پا احکامو پیلیگی، اویتا مراجعه و کی او دا دیو یو خاص فرمول داری، دیم و فرمول پا استفاده بانده ترکه وکری، او دا ترکه طول تخپل حقوق ورکی، دغه کسان چې مستحق دی، وارثین دی، دوی ته ورکی. یعنی دا مناسبه نه ده چې یو شخص په خپل ژوند کې خپل میراث وکی، ځکه میراث هغه وخت رامنځته کیږي چې یو شخص له دې دنیا نه سترګې پټې کړي، او یا هم داسې یو چاره وکړي چې هغه په اساس باندې نورې عقدې رامنځته کړي او نورې ستونزې رامنځته کړي. د موږ غوښتنه له هغو کورنیو نه چې دی میراث دی تقسیم په حالت کې دی، داده چې داده په شفاف توګه او په عادلانه توګه حل فصل کړي، ځکه د دې ستونزه د هغو اولادو ته پاتې کیږي او په کلونو کلونو نفرتونه رامنځته کوي. مال همدغه ستونزه لري، مال شیرین ده، د هر چا مال خوښیږي، د هر چا ملکیت خوښیږي، او که یو څوک غواړي خو د مال نه زیات به معنویات دي، د مادي مسایل نه زیات په ټولنه کې په کورنیو کې هغه د معنویاتو موضوع ده چې تداوم ورکوي د ارتباطاتو لپاره، او طبعا پرته له ارتباطاتو خو ژوند نه کیږي. نو ښه لاره همدا ده چې په خپل ژوند یې سره په عادلانه توګه، په شفافه توګه داسې تقسیم کړي چې هیڅ نوع خوابدی پکې ونه اوسي، او د شرعي احکام ته او د قانون احکام ته زانون تسلیم وګنی. یعنی دا ننګ نه ده، دا آر نه ده، خصوصا د نارینه لپاره چې که هغه د خپل د خور حق ورکوي، که هغه د خپل د لور حق ورکوي یا د ښځې حق ورکوي، او هغه مال که بیا نور کسان را دخیلیږي، نو که را دخیلیږي خو احکام ده، که احکام شرعی حکم ده او عادلانه عدالت اندغه ته وایي چې ټولو ته د حقوق ورکړل شي، یا په داسې رقم سره ورکړل شي چې احکام شریعت ورکړي. نو تقسیم هغه ده چې فقط له مرګ نه وروسته ترکه وکړي، ترکه واضح ده، او ټولو ته د خپل حقوق ورکړي، هغه چې به بخشش کوي یو د خپل په منځ کې هغه به بیل حساب ده، ولی حق د ټولو ورته معلومه کی، ځکه دا حق یوازې مادي نه دي، بلکې معنوي هم دي. هغه دختری مسای د لور زوی یا د لور چې له حق د مادی نه محرومیږي، هغه داسې احساس کوي چې هغه له معنوي حق نه محرومیږي، ولی حق د نسب ده، حق د معنویاتو ده، یو څوک ځان یو چا ته وابسته کوي او د دغه وابستګۍ نه د عرف په اساس باندې محرومیت دا په خپله د یو چا په حق کې بیا نادرسته کار ده چې باید له دې نه ډډه وشي.
ډېره مننه.
تاسو مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې له ازادي راډیو څخه مو واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي.
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کاری بدی کوم
ارغه اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د دارلمان د مانی تاریخ چیرې رسیدي؟
په خپل دارلمان قصر واجی امان الله خان د نوښتي لمړي چوبونه څخه یو سمبول دی.
چی بیرق دے آزادی کڑے پہوان کیا دسے او پاچھا لے کا امان وزے گوا جوڑا کڑے انگریز
او څه ارزښت لري؟
غازی ته په منډه خان په ماړی کې کار کوم، ډیر خوښی خوشاله فخر به کوم چې یاره د افغانستان په یو ماړی کې لګیم.
نن په همدې اړه خبرې کوو. په پیل کې د دارلمان د ماڼۍ لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څیړو او د دارلمان د ماڼۍ له اوسني حالت څخه مو هم خبرو. لا ازادي راډیو سره اوسئ. درنو دوستانو، کله چې غازی شاه امان الله خان واک ته ورسید نو یو هیله دا و چې د پلار نیکه آرمانونه پوره کړي. بیا نو هغه وایي چې غازی شاه امان الله خان د خپلې واکمنۍ په 5 کال د دارلمان ماڼۍ ورغوله. کله چې د یادې ماڼۍ د جوړولو خښته کېښودل کېدله، شاه شهزادګۍ کورنیو او بهرنیو لوړ رتبه کسانو او عامو خلکو ګډون کړی و. د دارلمان ماڼۍ په یوې داسې غونډۍ رغېدلې چې له خواو شانه یې د ټول کابل ننداره کېږي. د دارلمان په ماڼۍ کې د امانی د وخت ټولې مهمې غونډې نیول کېدلې. د تاریخ پوهانو په وینا د افغانستان لومړني پارلمان هم له همدې ځای څخه کار پیل کړی دی. د غازی شاه امان الله خان له واکمنۍ څخه وروسته د دارلمان ماڼۍ د تاریخ په اوږدو کې ډېرې هسکې ولاړې ولیدلې. په بېرحمانه توګه داسې ورانه شوه چې په سپیرې کنډواله بدله شوه. توپ، راکټ، بام، مرمۍ ټولو یې په زړه ژور زخمونه جوړ کړل. په 1928 میلادي کال پور وسوځېدله. بیا چې کله د 1928 هجري کال د دالوی د میاشتې په 14 سمه